السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونې په سر کې خبرونه وړاندې کیږي. پاکستان د افغانستان د دینی عالمانو د هغې پریکړې محتاطانه هرکلی کړی چې افغان وګړو ته په بهر کې د نورو ډلو په پلوي د جګړې اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د قطر او ترکیې په منځګړتوب د خبرو په ترڅ کې له طالبانو غوښتنه وشوه چې د دوی مشر دې په لیکلې بڼه دا ډاډ ورکړي چې د افغانستان له قلمرو څخه به په پاکستان کې حملې نه کیږي. خو اندرابی ویل د کابل د غونډې په پریکړه لیک کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي ذکر نه دی شوی، نو اسلام آباد به انتظار وکړي چې عملا څه کیږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونه دینی عالمانو پرون په کابل کې اعلان وکړ چې هیڅ افغان اجازه نه لري له هېواده بهر په جګړو کې برخه واخلي. خو دوی په خپل پریکړه لیک کې پرته له دې چې د پاکستان نوم یاد کړي دا یادونه هم وکړه چې که چا د افغانستان حریم نقص کړ د هغه پر وړاندې جګړه مقدس جهاد دی. د ملګرو ملتونو لپاره د چین استازي د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې د تاجکستان او افغانستان پولې ته نږدې د چینایي وګړو د وژنو د پیښو په اړه تحقیقات وکړي. فو کونګ تېره شپه په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته د خبرو پر مهال پر طالبانو همداراز غږ وکړ چې له تاجکستان سره د پولې امنیت خوندي کړي. د تاجکستان حکومت ویلي دی چې د نومبر په 16 او 13 د هېواد په شمسدین شاهین او درواز ولسوالیو کې 15 چینایان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. تر اوسه د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. تاجکستان ویلي دی چې پر دې چینایانو د افغانستان له خاورې حملې شوي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګار وویل چې د دې پیښو په تړاو 2 تنه تورن کسان نیول شوي دي. د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر فایز حمید نن په 14 کاله بند محکوم شو. د حمید تحقیقات پروسه کال د اګست په 12 په پوځي محکمه کې پیل شول. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن پر نوموړي د لګېدلو تورونو په اړه وویل چې فایز حمید په سیاسي مسایلو کې لاسوهنه کوله، د پاکستان رسمي رازونه یې افشا کړي وو او په اداري فساد کې ښکېل وو. فایز حمید د 2018 کال په اګست میاشت کې هغه مهال چې افغان طالبان بیا واکمن شول کابل ته ولاړ او د سرینا په هوټل کې داسې یو عکس واخیست چې د چای پیاله یې جګه نیولې وه. ځینو له دې عکس څخه داسې سیمبولیکه معنی واخیسته چې ګڼې پاکستان په افغانستان کې بریالی شوی دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره غواړي په غزه کې د نړیوالو ځواکونو قمانده د امریکا د پوځ یو جنرال ته وسپاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نومبر په 12 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په غزه کې د ثبات د ټینګېدو لپاره نړیوال ځواکونه ځای پر ځای کیږي. اکسیوس رسنۍ نن د 2 امریکایي او 2 اسرایلي چارواکو له قوله راپور ورکړ چې وایي د ټرمپ اداره غواړي په غزه کې د ثبات د نړیوال ځواک د قمانده لپاره یو 2 ستوری امریکایي جنرال وټاکي. ریټرز خبري اژانس څرګندوي چې سپینې ماڼۍ او د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه د دوی سوالونه نه دي ځواب کړي. او د کمال الدین بهزاد د میناتوری هنری طرز د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونسکو د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل شو. دا پریکړه د یونسکو د هغې 3 ورځنۍ غونډې په ترڅ کې وشوه چې د پنجشنبه په ورځ د هند په پلازمینه نوی دیلی کې پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د 8 اویا هیوادونو لسګونه فرهنګي میراثونه وارزول شول چې ځینې یې د یونسکو د فرهنګي میراث برخه وګرځېدل. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په خواله رسنیو په یو پیغام کې وویل چې دا د افغانانو لپاره د ویاړ ځای دی چې یونسکو د کمال الدین بهزاد د میناتوری طرز په نړیوالو کلتوري میراثونو کې شامل کړ. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به د افغان دینی عالمانو د وروستۍ پریکړې په اړه د پاکستان د غبرګون په اړه جزئیات درکړو.
د پاکستان حکومت یو مختنه همدا و چې باید افغانستان حکومت په دې اړوند باندې د حرام د حرمت یو فتوا ورکړي. نو دا یو شکل د اشکال باندې د پاکستان غوښتنې ته هم رسیدګي دی.
د ملګرو ملتونو نوی راپور په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. نن د غرونو نړیواله ورځ ده.
د ملي یخچالي څار سیستم باید جوړ شي چې په هغه کې د ریموټ سینسنګ یا سنجش د لرې لارې همدارنګه جی آی ایس او ساحوي سټېشنونو منظم څار ترسره شي.
په دې اړه یو راپور لرو او په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین د جګړې په اړه د ناتو د عمومي منشي د څرګندونو جزئیات درکړو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د پاکستان حکومت د افغان دینی عالمانو د هغې پریکړې چې افغانانو ته په بهر کې د پوځي فعالیت اجازه نه ورکوي محتاطانه هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل هیواد یې له طالبانو غوښتي وو چې د قطر او ترکیې په منځګړتوب د خبرو په جریان کې د دوی مشر پاکستان ته په دې برخه کې لیکلی تضمین ورکړي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونو دینی عالمانو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې اعلان وکړ چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې له هیواده بهر په جګړو کې برخه واخلي، خو دوی د هم وویل چې که څوک د افغانستان حریم نقص کړي پر وړاندې مقدس جهاد فرض دی.
وروسته له هغې چې سلګونو افغان دینی عالمانو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره اعلان وکړ چې هیڅ افغان ته پوځي فعالیت لپاره د بهر تګ اجازه نشته، د پاکستان حکومت د افغانستان دینی عالمانو د دې پریکړه لیک ته محتاطانه غبرګون ښودلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی د پنجشنبه په ورځ د ډسمبر په 11مه په اسلام آباد په یوه خبري غونډه کې د دې اعلان هرکلی وکړ، خو زیاته کړه چې په پریکړه لیک کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي یادونه نه ده سوې، نو پاکستان به په تمه سي چې په عمل کې څه پیښیږي. اندرابی وویل چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د خبرو اترو په ترڅ کې اسلام آباد له طالبانو غوښتي وو چې د دوی مشر په دې برخه کې پاکستان ته لیکلی تضمین ورکړي. د ټینګار وکړ چې طالبانو پخوا هم په شفاهي ډول ورته ژمنې کړې وې، خو په خبره یې عملي کړې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونه دینی عالمان د چهارشنبه په ورځ د ډسمبر په 11مه په کابل کې راټول شوي وو او د یو پریکړه لیک په صدرولو یې اعلان وکړ چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د امر خلاف د افغانستان بهر په پوځي فعالیتونو کې برخه واخلي، او که څوک سرغړونه وکړي نو د هغه تک جایز نه دی. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د دې غونډې او پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو په هغه متن کې چې ځینو کورنیو رسنیو او طالبانو ته نږدې یو شمېر رسنیزو فعالینو لخوا خپور شوی پکې راغلي، هر هغه څوک چې د بل حکومت پر وړاندې د اقدام لپاره د افغانستان خاوره وکاروي هغه به سرغړونکی وګڼل سي او د طالبانو حکومت حق لري چې پر وړاندې لازمي اقدامات وکړي. خو په دې پریکړه لیک کې دا ټینګار هم شوی چې که څوک د افغانستان حریم نقضوي نو دفاع مقدس جهاد ګڼل کیږي، او پر افغانستان د برید او بې احترامۍ په صورت کې ټول افغانان مکلف دي چې ترې په کلکه دفاع وکړي. د دې پنځه مادیز پریکړه لیک په یوه بله برخه کې له اسلامي هیوادونو غوښتل شوی چې خپلې اړیکې د اسلامي ورورګلۍ پر بنسټ تنظیم کړي او له تفرقې او اختلافاتو څخه ډډه وکړي. دغه شان له افغان عالمانو هم غوښتل شوی چې په دې پریکړه لیک کې مطرح شویو مسلو په اړه خلکو ته د معلوماتو ورکولو لپاره له خپلو منابرو څخه کار واخلي. هڅه مو وکړه په دې غونډه کې د ګډونوالو ځینو دینی عالمانو نظر واخلو، خو دوی ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. که څه هم د افغان دینی عالمانو په دې پریکړه لیک کې د پاکستان یادونه نه ده سوې، خو په پاکستان کې ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان وایي چې د دې غونډې پریکړه لیک په حقیقت کې د پاکستان د حکومت د هغو غوښتنو ځواب دی چې د طالبانو له مشر څخه یې غوښتنه کړې وه چې د هغه هیواد پر وړاندې د جګړې د حرام اعلانولو لپاره فتوا صادره کړي. په پېښور کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام جنرال قونسل حمد جلیلی ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د حکومت یو غوښتنه همدا وه چې باید افغانستان حکومت په دې اړوند باندې د حرام د حرمت یو فتوا ورکړي. خو دا چې افغانستان حکومت ډایرکټ په پاکستان کې عملیات حرام نه کړل، من حیث مجموعه یو عامه فتوا یې صادره کړه، نو دا یو شکل لاشکل باندې د دوهې د موافقې په اساس هماغه موقف بیا تاییدوي او یو اندازه د پاکستان غوښتنې ته هم رسیدګي دی.
ښاغلی جلیلی وایي چې د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې افغان طالبان په پاکستان کې دننه له پاکستاني طالبانو سره ګډ عملیات ترسره کوي. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو حکومت د داسې غونډو په تنظیمولو له دینی عالمانو څخه د وسیلې په توګه کار اخلي. له دې جالي کارپوهانو حمید عزیزی ازادي راډیو ته وویل
ما فکر میکنم چې استفاده ابزاری از دین و علماي دینی
فکر کوم چې د سیاسي وخت ساتلو لپاره د دین او دین زه فکر کوم چې د سیاسي وخت ساتلو لپاره د دین او دینی عالمانو کارول د افغانستان د خلکو لپاره یو ناورین کېدای شي چې په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د خلکو لپاره یو سوي او دا غوښتنه شوي وي چې د دوی حقونه تضمین شي او محدودیتونه لري شي، په دې صورت کې د دینی عالمانو دریز ګنل کېدای شي.
په کابل کې د دینی عالمانو غونډه په داسې حال کې سوی چې د روان کال د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرکې په اوږدو کې له نښتو وروسته د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو چې څو ورځې یې دوام وکړ او دواړه خواوې یو بل د درنو تلفاتو په اړولو تورنوي. دا نښتې د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو وروسته وسوې چې کورني او نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. د افغان طالبانو او د پاکستان د حکومت استازو په تېرو دوو میاشتو کې په دوحه، استانبول او ریاض کې څلور ځله سره لیدلي تر څو خپل اختلافات لرې کړي. پاکستاني لوري په دې غونډو کې ټینګار کړی چې افغان طالبان باید فتوا صادره کړي چې په پاکستان کې جګړه ناروا ده. اسلام آباد ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې او د پاکستان نامنی د هغه هیواد داخلي مسله بللې ده. د یادونې ده چې پاکستان په تیرو دریو میاشتو کې په کونړ، خوست، پکتیا، پکتیکا او کابل ولایتونو کې څو ځلې هوایي بریدونه کړي دي چې ملکي تلفات یې هم اړولي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله په امنیتي پیښو کې 14.5% زیاتوالی راغلی. د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یې اغیزې په نوم د ملګرو ملتونو د سرمنشي په درې میاشتني راپور کې راغلی دی چې په دې پیښو کې د طالبانو د حکومت له مخالفو ډلو او ګاونډیو هیوادونو سره سرحدي پیښې شاملې دي. فیروزه عزیزی جزیات اوروي.
د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې امنیتي پیښو زیاتوالی موندلی دی. د دې سازمان د سرمنشي په درې میاشتني راپور کې راغلي چې دوی د روان میلادي کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 1.5 پورې په ټول افغانستان کې 2,200 پیښې ثبت کړي چې د تیر 2024 کال د همدې مودې په پرتله 14.5% لوړوالی ښیي او په ټکو یې ډیری تلفات پکې ملکیانو ته اوښتي دي. په افغانستان کې وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یې اغیزې په نوم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د دې سازمان د سرمنشي په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په 11مه د یاد سازمان پر ویبپاڼه خپور شوی پکې راغلي چې په دې پیښو کې د طالبانو د حکومت د مخالفو ډلو حملې او له ګاونډیو هیوادونو سره یې سرحدي نښتې شاملې دي. د راپور له مخې د روان کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 1.5 پورې د طالبانو مخالف وسلوالو ډلو که څه هم طالبانو ته کوم د پام وړ زیان نه دی رسولی، خو په ټکو یې د 14 پیښو پړې منلي چې پکې په لاسي بمونو، ځینې بریدونه او د طالبانو په پوستو او کاروانونو ډزې شاملې دي او له دې پیښو 19 تایید شوي دي. په راپور کې د طالبانو ضد څو وسلوالو ډلو لیست شامل دی، لکه د ازادۍ جبهې، د مقاومت ملي جبهه، د ملي جګړې جبهه، د ملي تحرک جبهه، د افغانستان د خلکو د اسلامي ازادۍ جبهه او د افغانستان د ازادۍ غورځنګ، چې د راپور په ټکو په بغلان، هلمند، هرات، کابل، کندهار، کندوز، نیمروز، پنجشیر او تخار ولایتونو کې د بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی دی. له دې سره یاد راپور زیاتوي چې په دې موده کې د داعش ډلې د خراسان څانګې لخوا د بریدونو په شمیر او کچه کې کموالی راغلی، خو د دې ډلې پر وړاندې د طالبانو د امنیتي ځواکونو عملیات لا دوام لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په دې 15 مخیز راپور کې دا هم راغلی چې د اګست په 12مه د داعش خراسان څنګه یې دا وکړه چې د دوی دوه جنګیالي چې د غلا په تور نیول شوي و د کندوز له زندانه تښتول شوي او د توقیف په وخت کې وژل شوي. د اګست په 14مه طالب ځواکونو د داعش خراسان څنګه یو قومندان ووازه او د اګست په 15مه داعش خراسان څنګه یې دا وکړه چې په ننګرهار ولایت کې یو کس د طالبانو د مخبر په توګه اعدام کړی دی. ځینې عام افغانان وایي که څه هم اوس ترهګري او د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې په پټه فعالیتونه کوي، خو په خبره یې وخت په وخت په ځانګړې توګه وروستیو ناڅاپي بریدونو دوی ته د امنیت په اړه ویره راچولې او په خبره یې خپل او د خپلو کورنیو د امنیت په اړه مطمئن نه دي. د کابل کاری وی اوسیدونکي سهار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسف باید بگویم که افزایش حوادث امنیتی در ماهای اخیر
له بده مرغه په دې وروستیو میاشتو کې د امنیتي پیښو زیاتوالی، خصوصا هغه چې قربانیانې عام او بې دفاع خلک دي، ته اندېښنې وړ دي. که څه هم ځینې سیمې ارامه ښکاري، خو د دې ارامې تر پوټکې لاندې د بې باورۍ او ویرې څپې دي. موږ تل په ویره او اندېښنه کې یو، خصوصا کله چې چیرې عام خلک، ماشومان او ښځې هدف ګرځول کېږي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په دې درې میاشتني راپور کې دا هم راغلي چې د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 18مې پورې له ایران، پاکستان او تاجکستان سره د افغانستان د پولو په اوږدو کې څو او بیل بیل سرحدي پیښې رامنځته شوې چې د راپور په ټکو ډیری دې پیښو دواړو خواوو ته ملکي او پوځي تلفات اړولې دي. د راپور کې په دې موده کې د ګڼو هغو پیښو ارقام او نیټې لیکل شوي چې په کونړ، ننګرهار، خوست، بدخشان، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، غزنی، هلمند، کابل، کندهار، کندوز او نورستان کې په سرحدي سیمو کې دواړو خواوو ته د هوانونو او ځمکنیو نښتو له امله خلکو ته مرګ ژوبلې اوښتې دي. د ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه د هغو سیمو اوسیدونکي چې په ځلونو د پاکستان هوایي بمباریو سره مخ شوي وایي د مرګ ژوبلې د خطر تر څنګ ډیری وخت خلک له خپلو سیمو کډه کېدو ته اړ کیږي او په ورځو ورځو پټیو او سرخلاصو سیمو کې د نښتو پای ته په تکلیف کې انتظار باسي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفې ازادي راډیو ته وویل
گاونڈی ہواد دن خطو سرحدی سرحدی نہ خطو تلپات ہوائی بمباری پوجی باندھی دیر په تکلیف کې دي. دوی خواران خپل کلی کور سیمه ولسوالی پرېږدي او کزیتاوی مرکز ته کډه کېږي. دوی نه یوازې په تکلیف کې دي او یا خپل کلی کور سیمه پرېږدي، بلکې دوی پکې مالی او جانی زیانونه هم لري. نه هوایي بمباریو په نتیجه کې دوی خپل ماشومان، ښځې، نارینه هم دوی پکې د لاسه ورکړي.
راپور زیاتوي چې د اگست له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر 3 سمپوري ملګرو ملتونو درش پیته امنیتی پیښې ثبت کړي چې مستقیم د دوی کارکونکو اغیزمن کړي، خو په 2023 کال کې د ورته مودې په جریان کې اته او یا پیښې وي. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې دواړو په ګډون یو شمېر طالب چارواکو په وار وار په افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګښت دعوی کړي او ټینګار یې کړی چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې او خبرداری ورکړی چې د امنیت ګډوډونکي کړی او ډلې به هم وځپي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت، سیاسي تحولاتو او پرمختګونو، له دې هېواد سره سیمه ییزې همکارۍ او اړیکو، اقتصادي حالاتو او مرستندویانو د بشري مرستو او اغیزو په اړه هم بیلابیل موضوعات راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د مورچلو نښه کولو په هدف د افغانستان پر خاوره بیلابیل بریدونه وکړل، خو طالبانو تل دا بریدونه غندلي او ویلي دي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان غړي نسته. دواړو خواوو د دې وضعیت د پای لپاره څو ځلې په دوحا، استانبول او ریاض کې سره بحثونه هم وکړل، خو تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو. همدارس یادونه کوو چې تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه مطالب ګورئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ناتو عمومي منشي د خپل تړون لغړو هیوادونو وغوښتل چې دفاعي هڅې پیاوړي کړي چې د روسیې د تیری مخه ونیسي. د مارک رو د ناتو عمومي منشي مارک روته د جرمني په پلازمینه برلین کې دا خبرې وکړې او څرګنده یې کړه چې کېدای شي دا جګړه ونښلي چې زمونږ پلرونو او نیکونو به هم داسې یوه جګړه هیڅکله لیدلې او زغملې نه وي. جزیات احمد شبر اوروي.
د ناټو عمومي منشي مارک روټه وایي چې د ناټو اکثر غړي د روسیې د بیړني ګواښ احساس نه کوي، خو حقیقت دا دی چې دوی باید ډېر ژر لاس په کار شي، خپله دفاعي بودیجه پراخه کړي او د وسلو د تولید چارې زیاتې کړي چې د هغسې جګړې مخه ونیول شي چې زموږ پخوانیو نسلونو لیدلې وه. شاخلی روټه وویل چې د روسیې دوهم هدف اروپا ده، خو اکثر لا هم په دې باور دي چې زمان د دوی په ګټه څرخي، خو حقیقت داسې نه دی. اوس هغه زمانه ده چې باید د ناټو غړي هیوادونه څه وکړي. د ناټو عمومي منشي بیا وویل جګړه زموږ د دروازې تر شا رارسېدلې، روسیې جګړه اروپا ته رارسولې او د ناټو متحدین باید ورته چمتو واوسي. د ناټو عمومي منشي دا خبرداری هم ورکړ چې شاید روسیه د 50 کلونو په ترڅ کې د ناټو پر ضد له پوځي ځواک استفاده وکړي. د ناتو له عمومي منشي سره په خبري غونډه کې د جرمني سرجاسم فریدریخ میرس بیا د اوکرين د جګړې د حل پر لارو چارو خبري وکړي او د واشنگتن د سولې طرح ته اشاره وکړه چې د اوکرين د خاورې و برخه روسي ته وسپارل شي او جګړه ودرول شي. د وویل د دې طرح په ارتباط د چهارشنبې پورز له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفون خبري وکړي. سرجاسم میرس بیا وویل اوس دا مهمه ده چې اوکراین د خپلو کومو سیمو ورسپارلو ته چمتو دی او د دې پریکړه باید د اوکراین ولسمشر او ولس وکړي. میرس د ناټو له عمومي منشي مارک روټه سره په ګډه خبري غونډه کې دا هم وویل چې دا به یوه تېروتنه وي چې د اوکراین ولسمشر په داسې سولې مجبور کړو چې د اوکراین ولس له څلورو کلونو جګړو، مرګ، ژوبلې او سختیو وروسته سر ورته ټیټ کړي. د ناټو متحدین او شریکانو د چهارشنبې پورس د اوکراین لپاره د څه باندې څلور میلیارد ډالرو پوځي تجهیزاتو او مهماتو د چمتو کېدو ژمنه وکړه. د روان کال د اګست له میاشتې راهیسې د ناټو متحدین او شریکانو هره میاشت له اوکراین سره د یو میلیارد ډالرو نظامي مرستې ژمنې کړې دي او د روټرز اژانس په باور تمه ده چې روانه میاشت او راتلونکی میلادي کال به نورې مرستې هم وکړي.
د ازادې رادیو خبرونې اوري. د دسمبر 11 د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم ګڼل کیږي. په ځانګړي ډول طبیعي یخچالونه چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له کبله دا یخچالونه ورځ تر بلې د اوبو کېدو په حال کې دي او کرنه، مالداري او آن د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي لپاره د خلکو ژوند ګواښي.
باغونان ډیر متضرر شول. دلته د کلونو کلونو تکلیفونه د خاورو سره خاور شول.
بنوال هدایت الله سادات و وای د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د مڼو باغونه چې د کاریزونو اوبو ته خیول په بشپړ ډول وچو دي.
د کاریزونو اوبو چې شوې کوم باغونه چې موږ کاریزو اوبو ته خو اکثر وچو دي. متضرر خود څه کوي چې سل په صدر باندې تللی باغونه پوک ختم شوی.
په افغانستان کې پر لپسې څو کلونو وچکالی یو یوازې کروندګر او بڼوال ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې د ځمکې لاندې اوبو د کمیدو له امله د ښارونو اوسیدونکي اند څښاک اوبو له کمښت سره هم مخ. د کابل له خیرخانې سیمې او اوسیدونکي نجلا ازادي راډیو ته وویل
اوبه نشته، په نلو کې په هفتو اوبه نه راځي.
نن د دسمبر 11 د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي، بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. په ځانګړي ډول طبیعي یخچالونه چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي. چې په راپور کې مرکه شویو کسانو یې له امله د ځینو رامنځته شویو ستونزو په اړه وویل. له دې امله بله ستونزه د سیلابونو راوتل دي، هغه څه چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د ډیری ولایتونو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ اوسیدونکي چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د روان کال په پسرلي کې د دوی سیمه کې د سیلاب تر وتلو له امله دی او هم د سیمې نورو سیدونکو سخت اغیزمن شول.
مدیر د اتخا خدمه هم خیلی متضرر شدیم.
ډیر زیات زیانمن شو، زموږ باقی زیانمن کړ، تر کې ټول یوړل. موږ چې وی غرنۍ سیمه کې اوسېدو، لارې هم اوبو تخریب کړې او لمنځه یې یوړې. هغه مهال هیڅ هم موږ سره مرسته ونه کړه. اند اوبو چینې او ویالې هم لمنځه ولاړې.
د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان وایي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د غرونو طبیعي یخچالونه له جدي خطر سره مخ کړي دي، لکه د پامیر، هندوکش او بابا غرونه چې په شدت سره د طبیعي یخچالونو اوبه کېدل یې نه یوازې د وچکالۍ او سیلابونو لامل کېږي، بلکې په خبره یې د افغانستان د برېښنا سکتور هم له جدي ستونزو سره مخ کوي. خو دغه ستونزې د کابو کولو لپاره باید څه وشي؟ د چاپیریال ساتنې او کرنې برخې په ساحل دوران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي یخچالي څار سیستم باید جوړ شي چې په هغه کې د ریموټ سینسنګ یا سنجش د لری لارې امدارنګ جی آی اس او ساحوي سټیشنونو منظم څار ترسره شي. د واورې د ساتنې تکنیکونه پلی شي، لکه د حق بادونو څنګه مونږ مخنیوي او کوچې واورې ځان سره وړي. امدارنګ د نباتي پوښښ بیا رغول دي چې په هغه کې د غرونو لپاره مناسب بوټي بیا کرل او د دې د څر کنټرول دی. د اوبو او خيار مدیریت دی، چې په دې کې د کوچنیو منځنی بندونو جوړول، مصنوعي ریچارج او عصري اوبو لګولو سیستمونو برابرول دي، د غرونو د ټولنې روزنه او ظرفیت لوړول، د اقلیمي خطرونو پیژندنه او د بیړنیو حالتونو پلان جوړول دي.
هڅه مو کړه د دغو اقداماتو په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو عوامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2003 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د غرنیو سیمو د ارزښت، د چاپیریال ساتنې، د غرنیو سیمو د اوسیدونکو د ژوند او دوامداره پرمختګ په اړه د پوهاوي زیاتولو په موخه نومول شوې ده. سږ کال د غرونو د نړیوالې ورځې شعار دی: طبیعي یخچالونه په غرنیو سیمو او له دې سیمو ورهاخوا د اوبو، خوړو او معیشت لپاره ارزښت لري. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې دا یخچالونه د اقلیمي بدلون له امله په شدت سره مخ په اوبو کې دودي. د ملګرو ملتونو سازمان د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کیدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره د لا پیاوړو هڅو، د غرنیو ایکوسیسټمونو د ساتنې او د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده، تر څو د افغانستان په شان غرنیو هیوادونو سره چې ډېری تکای هم په همدې غرونو دا مرسته وشي او د طبیعي یخچالونو د نه جبرانېدونکي له منځه تلو مخه ونیول شي. که څه هم افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی، او دغه هیواد په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کنوانسیون غړیتوب هم ترلاسه کړی، خو د سږ کال د نومبر په 10مه په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون د 10م کنفرانس یا COP10 کې استازی نه وبلل شوی. دا چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کنفرانس کې د ګډون بلنه نه وه ورکړې، دې سازمان څه نه ویلي، خو هغه مهال د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وه چې دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی.
facebook.com/azadiradio
قدر منوریدونکو او سم د خبرونه ورستای راپور. د پکتیا ولایت په مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره د لومړنۍ زده کړو ترڅنګ د خیاطۍ، نجارۍ، فلزکاری او د ودانیزو برخو د کسبونو د زده کړو اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شوي دي. د محبس مسولان وایي د کار هدف دا دی چې بندیان تر خوشي کې دورسته ځان ته کاروبار پیدا کړي او بیا جرمونو ته مخه نه کړي.
دا پکتیا په زندان کې د بندیانو لپاره د زده کړو او د بیلابیلو حرفو او کسبونو د حاصلولو اوږدمهاله برنامه جوړی شوی چې له یوې خوا زندانیان پکې مصروف شوي او بل لوري ته د دوی په وینا چې راتلونکي ته هم په ګټه تمامېدلی شي. په ښوونیزو برنامو کې دوی د دیني زده کړو په خوا کې لیک لوست، انګلیسي ژبې او د کمپیوټر په پروګرامونو ځانونه سمبالوي، خو د حرفو په برخه کې بیا د موټرسایکلو د ترمیم، فلزکاری، خیاطۍ، نجارۍ او ګلکاری په برخه کې د کسبونو په حاصلولو بوخت دي. یو تن زندانی احمد غنی مشال رو ریتو ویل:
موږ هم هڅه کوو، دوی هم هڅه کوي. د ورزش په باره کې دی شي باره کې انشاءالله موږ ته ډېر سهولتونه په مابس کې برابر سوي دي. الحمدلله سري زرک خوب دي، د لپاره خې دي چې په آینده کې موږ دی باندې وزو، د موږ سبقونه، د موږ تعلیم مکتبونه به انشاءالله هغه په خپل ځای باندې ولاړي، ځکه موږ به ناکام نه راځو، موږ بدل تزده کړی کړي، نو راتلونکي کې دا ډېره فائدہ لري.
د ګردې زندان بندیان د بند په موده کې دا ډول روزنیزې برنامه دوی لپاره ګټورې بولي، وایي د زده کړو حاصلول او پر کسبونو سمبالیدنه دوی سره مرسته کوي چې ټولنې ته په عادي ډول جذب شي او ډېر د کمی احساس ونه کړي. یو بل زندانی سمیع الله وایي:
ولا جرمونه کوي، خال دې بیکاری واجه جرمونه کوي، بیا دلته ښه زده کړې روانې دي، انداسي خیاطۍ د لوره، او ډېر خلک داسې روغل بندیان و چې هغوی هیڅ شی نه وزده، پیچی بنا پیدل د زینه چې وتل وسغه د خپل کاروبار ته مخه کړی، د خپل کاروبار مخته.
بندیان وویل دوی ته چې په زندان کې څومره ښوونیز پروګرامونه جوړ شي، حقوق مرد دوی راتلونکي ور باندې تضمینیږي. یو بل بندي قلم الدین وویل:
داسې کسان راغلی وو بلکې زندان ته چې هیڅ شی نه وزده، ډېر ښکلي کارونه زده کړل، سره دا یو لویه سرمایه ده دوی ته چې د جنۍ وزي او د باندې دوی سیو کاروي. غوښتنه مو خو نور هم موږ ته باید پیشنهاد وشي، نور ورکشاپونه هم دلته باید فعال شي چې موږ کار ورنه واخلو او ګټه ترې واخلو.
بلدوی ته د ګردیز محبس مسولین وایي چې دوی د بندیانو لپاره په بیلابیلو برخو کې د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامه جوړی کړي. د پکتیا محبس مشر قاری عبدالغنی عادل وویل:
د انګلیسي په کورسونو باندې بوختي چې عملا نن تر شاګردان ولیدل چې د سټیج په مخ باندې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. همدغه شان په هیر پروژه کړو کې موږ عملا په پلسکاری کې او په خیاطۍ کې او په موټرسایکل سازي کې شاګردان درو چې هغوی خپل درسونه زده کوي او چاري شپ مخ روان دي اينده کې نور هم پلانونه لرو چې دوی ته مختلف برنامه په لار باندې واچو او تر څو کول شو چې دغه ځخه هغه اشخاص چې مجرم په نوم راکل شوی دا بیرته ټولنه ته سالم نیک پوه او په یو هرپا باندې سمبال شخص معرفي کړي.
یاد دیوی د پکتیا ولایت مرکز گردیز په زندان کې دا مهال شاوخوا 1500 بندیان موجود دي چې د ځایي مسؤلینو په وینا ډیری جنایي جرمونه او یو برخه د نشه یي توکو په کاروبار بندیان شوي دي. د پکتیا زندان مسؤلین زیاتوي دوی هڅه کوي زندانیانو لپاره د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامه لا ډیری کړي.
د راپورونو برخه پای ته ورسیده. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې تاسو د آزادۍ رادیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته راولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
تلی مهربانه را پس پیچلی نما سلام علیکم کی هیلمی منی درن سکون کو هیله دا چیرو غجور سی او خو متر دی مهاله په خیره رسولی بی تستول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسه شرغلاس وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوسر اخره نشي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه کټه واخلي. نن مو موضوع افغانستان د امویانو په دوره کې دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان اوضاع او حالات څه ډول دي پر هم د موضوع باندې به بحث کولرو او د دې موضوع اړوند به موږ تاسو معلومات لسته راوړو. نو ورځ خپل د نن ورځې موضوع پیلو افغانستان د امویانو په دوره کې. امویانو په یو څلوېښتم قمري کال کې یا شپږ سوه یو شپېتم میلادي کال کې اسلامي خلافت ترلاسه کړي او دوی هم نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې واکمني وکړه او تقریبا د افغانستان پر ډېرې سیمو باندې واکمن شول. یعنی په یو څلوېښتم قمري کال کې د دوی واکمني یا دغه خلافت پیل شو او د اسلامي خلافت ترلاسه کړي. بیا یې نوي کاله په پرله پسې ډول سره نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې حکومت وکړ او تقریبا د افغانستان زیاتره سیمې د دوی واک ته ورغلې. د امویانو په دوره کې زموږ هیواد د وریښمو لارې همدارنګه پراخه کرنیز ځمکې د بهیدونکو سندونو مساعدې هوا او همدارنګه د انساني قوې په درلودلو سره د ښه اقتصادي وضعیت درلودونکی وو. یعنی یو ډېر ښه اقتصادي حالت یې درلودی. مګر د امویانو د دربار د مصارفو زیاتوالی او دا چې د مالیاتو له لارې تامینېدل نه یوازې دا چې د کسبګرو او بزګرانو د نرمې لامل وګرځېد. یعنی دوی په تنګ راوستل دغه حالت د چې د دې د دربار مصارف ډیر زیات وو او دوی به دغه مصارف د مالیاتو له لارې هغه مالیات چې دوی د کسبګرو بزګرانو د خلکو څخه راټولوي د همدغه مالیاتو له لارې دوی دغه خپل مصارف برابرول. چې دا حالت بیا د کسبګرو او د بزګرانو د نارامي لامل وګرځېدی او د ډېر ځمکو لرونکو خلک هغه کسان چې ډېر ځمکې درلودې هم هغه خلک هم ناراضه سول ځکه چې د ټولنې د لوړې طبقې سیاسي حقوق هم محدود سول او د بزګرانو د ورځني مالیاتو زیاتوالی د عوایدو د کمښت لامل وګرځېدی. دا چې د دې د خلکو یا د بزګرانو څخه مالیات زیات اخیسته. نو په دې توګه سره د اموي دولت د واکمنۍ په مهال کې د خراسان کلنی مالیات یا د اوسني افغانستان کلنی مالیات 30 میلیونه درهم ته ورسېدل. د عربو په منځ کې هم د اموي دولت د سیاست څخه نارضایتي زیات سولې. یعنی د عربو په منځ کې خلک د اموي دولت د سیاست څخه ناراض سول. د قریشو بله څانګه چې هغه عباسیان و په دې وخت کې د امویانو سره دوی سیالي کوله او د عباسیانو پلویان یا د دوی ملاتړي هم ورځ په ورځ په دغه مهال کې زیاتېدل. ځکه دوی د یوې خوا د اموي دولت د سیاست څخه ناراض سول، نو بلې خوا په دې وخت کې چې عباسیان هم د وی دولت یو سیال وو په دې وخت کې د خلک ټول د عباسیانو زیاتره د عباسیانو ملاتړ سول او د دوی حمایت کوي. ځکه چې دوی به خلکو ته وعده ورکولې چې د کچېری دوی کامیاب سي او بریالیتوب ته ورسیږي نو دوی به د مالیاتو اندازه راکم کړي او سیمه ییز ځمکوالو ته به هم دوی وعده ورکولې چې د دوی اساسي هغه کوم حقوق چې دوی هغه به په پام کې نیسي او دوی ته به د دولت په ادارو کې برخه ورکوي. نو د دغه وعدو پر اساس باندې خلک د دوی تزرو شکوي او د دوی پلویان کېدل به چې په دې ترتیب سره بیا د امویانو او عباسیانو ترمنځ باندې ترمنځ مخالفت زیات شي. که څه هم دوی د یو بل سیال ونو د دغه وعدو په ورکولو سره او دلته د بلې خوا د امویانو په دولت کې د خلکو نارضایتي د دې لامل سو چې د امویانو او عباسیانو ترمنځ خلافت ډېر شي. نو څرنګه چې په خراسان کې هم د اسد بن عبدالله په دوره کې د باسیانو د پلویانو د ډلې څخه څو کرپسار کټ پټ کسان ونیول سول. لاس او پښې ځینې پریس ولې د مویانو بلوالی بیا نصر بن سیار هم په خراسان کې د باسیانو پلویان په سخته توګه وسرله، مګر هیڅوک په دې باندې ونه توانېدل چې په زور او شکنجه سره د خلکو دغه د نارضایتي یا د دوی هغه کم ناخوشي چې و د هغه مخه ونیسي. مګر د دغه کارونو په ترسره کولو سره هر ورځ د ورځې په تېرېدو سره د خلکو نارامي او نارضایتي زیاتېدله. راځو دغه نارضایتي په پایله کې ځینې پاڅونونه رامنځته کیږي. د ولسي پاڅونونو لاملونه ته ده چې دغه پاڅونونه ولې رامنځته کیږي. د بني امیه د خلافت په دوره کې نارضایتي زموږ په هیواد کې ډېره زیاته سوه. دوی حاکم، قاضي او امام د عربي توکمه د خلکو څخه ټاکل، یعنې د عربو د جملې څخه به دا کسان ټاکل کېدل. دولتي مهمې دندې به هم عربي توکمه خلکو ته ورکول کېدلې. سیاسي مخالفین هم په سختۍ سره ځپل کېدل، یعنې هغه کسان چې مخالفت کوي د یو سیاست یا د سیاسي قوانینو مخالفه و دغه دولت لخوا دوی ځپل کېدل. دوی ته به جزا ورکول کېدل. اسلامي ساده دربار په مجلل دربار باندې بدل سو. د دربار او همدارنګه د لشکر د لګښتونو زیاتوالی، هم د مالیه د لارې اخیستل کېده، د مالیه د لارې پوره کېدل. د دې ترڅنګ بیکاري او اجباري کارونه هم د دې لامل وګرځېدل چې د خلکو په منځ کې بېوزلي زیاته سي او په پای کې اپو پای کې د زیاتې نارضایتي لامل وګرځي. زموږ خلکو هم د ځینو متاسبو لخوا د بې عدالته او د توپیر ډک چلند په کتو سره په داسې حال کې چې دوی په اسلام ټینګ ایمان درلودې او د هغه په پرختیا کې قرباني ورکړې وه، خو د دغه کسانو د تسلط پر وړاندې دوی پاڅون وکړي چې د غلو جملې څخه یو هم د ابو مسلم خراساني پاڅون. راځو دا چې د امویانو څخه خلافت څه ډول عباسیانو ته لېږدول کېږي. دغه کوم خلک چې پاڅونونه کوي د دغه پاڅونونو په ترڅ کې بیا د امویانو دولت څه ډول له منځه ځي او څه ډول دغه واک چې دی هغه عباسیانو ته په لاس ورکول کېږي. ابو مسلم خراساني او د واک په لېږد کې د هغه ونډه دا چې واک د امویانو څخه و عباسیانو ته لېږدول کېږي. مهمه ونډه په هغه کې ابو مسلم خراساني درلود. عبدالرحمن چې هغه لقب یې ابو مسلم و، د مشوبتوب د دورې څخه نوم یې بهزادان او د پلار نوم یې هم بندات هرمزد و، چې دی بیا په سلم قمري کال کې د سفیدنج یا سپیددش په چې هغه د جوزجان د انبار د مضافاتو څخه دی په دغه کلي کې زېږېدلی دی او د په لومړي سر کې تحصیل د مخه کړې وه، عربي ژبه زده کړې وه. د ژوند په ترخو شیبو کې غم او په خوږو کې خوشي نه ښکاره کوله. په 19 کلنۍ کې بیا دی د سیاست میدان ته راغلی چې د سلیم عقل، د هیواد پالنې احساس او همدارنګه یو ډېر قوي او پیاوړی عزم په درلودل سره په ډېر چابکۍ سره یا ډېر ژر د ولسي فعالیتونو په سرلاري او مخکښ باندې بدل شو. یعنې په ولسي فعالیتونو کې ډېره ونډه اخیستله او ډېر پرمختګ یې وکړ. چې بیا په دروش کلنۍ کې د کوفې ښار ته ولاړې او هلته یې سفر وکړ. په مکه کې د ابراهیم عباسي سره ولیدل او همدارنګه د بني عباس په دې مهال کې یو پټ ګوند درلود. د هغه ګوند سره یو ځای سو، د هغه سره اړیکې ټینګې کړلې. څه وخت وروسته بیا دی بیرته هیواد ته راستون سو او د علوي سیدانو یحیی بن زید شهادت څخه وروسته بیا په خراسان کې د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري پر غاړه واخیستل. یعنې په دې وخت کې د یحیی بن زید شهادت څخه وروسته امویانو چې د امویانو په وړاندې چې کوم خلکو پاڅون کوي، د همدغه پاڅون مشري د په غاړه واخیسته او د پاڅون په لومړۍ ورځ کې ډېرې د سره یو ځای سولې. تر هغه وخته پورې چې بیا 1446 قمري کال کې په کوچنۍ اختر کې د ثبت نج په کلي کې د امویانو بیرغ راکښته سو او د باسیانو تور بیرغ پورته سو. د ابو مسلم د دعوت په پایله کې بیا د خراسان په خلکو کې او همچنان د عباسیانو په ملاتړ عربو کې د عباسیانو پلویان زیات سول. یعنی موږ وویل چې د دوی نارضایتي او ناخوښي د امویانو په وړاندې ډېریږي، نو دوی د زیاتره خلک هغه د خراسان په خلکو کې، همدارنګه د عربو په منځ کې خلک د عباسیانو پلویان سول او د هغو ملاتړ کوي. نو په ډېره چابکۍ سره د هرات، همدارنګه د بدغیس تلقان سرخس توس غور نیشاپور د دې ترڅنګ د بلخ تخارستان او د نورو سیمو ډیر خلک د نوموړي د مرستې لپاره حاضر سول. دوی پیاده او زیاتره پیاده او سپاره خلک د مسلم سره یو ځای سول او همدارنګه د خراسان والی نصر بن سیار چې هغه د مسلم سره مقابله کوله دی په دې وخت کې په دې ونه توانېدي چې د پاتونکوونکو په وړاندې باندې ټینګ سي. نو د ابو مسلم په واسطه د مروي یا مروي چې خپله د امویانه د کورنۍ وروستنی واکمن و د مروي د نیولو څخه وروسته نصر نیشاپور هم نصر نیشاپور ته شاتګ ته اړ کیږي او دی پورشا کیږي. په دې توګه سره د ابو مسلم ځواکونو د سیار لشکر ساري او هغو ته مات ورکوي. د امویان امیر مروان همار هم ډیر کوشش وکړي چې دغه پاتون وځپي مګر د لپاره چې نوموړی نور لشکر برابر کړي او ابراهیم عباسی هم ووژه. خو پاتون کوونکو څو ځله د مروان ځواکونو ته په عراق کې سخت ماته ورکړه او د امویان ورستنۍ او د امویان ورستۍ د خلافت مرکز چې هغه دمشق ښار و هغه هم ورڅخه ونیوي او په 1300 قمري کال کې د کوفه د ښار په جامع جمعات کې ابو العباس صفه خلیفہ اعلان کړ او مروان هم د مصر په لور باندې وتښتید او هملته ووژل شو. د مروان د وژل کېدو څخه وروسته په دې ترتیب بیا عباسیان د امویانو پر ځواک پر ځای باندې واک ته رسیږي. خو د خلکو او پاتون کوونکو د ژوند د ښه کولو لپاره دوی ګام نه پورته کوي او خپل کمی وادي چې ورکړی دی هم هغه خپل وعدو ته وفادار نه پاتې کیږي او هغه وعدو ته شا کوي. ابو مسلم د خراسان والی ټاکل کیږي مګر عباسي مشرانو او همدارنګه ابو مسلم او نور پاتون کوونکو ته په شسترګه نه کتل کیږي. نو ځکه لمنځ وړلو لپاره لاسونه پډو حال او تر هغه وخت پورې چې بیا په 1300 کال کې ابو جعفر منصور ابو مسلم پټګي د خلافت مرکز ته وغوښتي او هغه یلته مړ کی. بیا د ابو مسلم وژنې هم خلک بیا وخوځول چې پاتون کوونکو په لومړي سر کې د سنباد بیا د استاد سید او وروسته بیا د مقنی په مشرۍ باندې پاتونونه شروع کړل. ورپسې په دې دوره کې د امیر فولاد او امیر کړور ترازو ده چې امیر فولاد د ملک شنفس بن خرنګ د اولادې څخه وو. شنفس د افغانستان په مرکز کې د غور د مشرانو څخه وو، یعنی د افغانستان په مرکز کې د یو د غور د مشرانو څخه وو چې د غور د غرونو په شاوخوا کې د واکمنۍ درلوده او د غور د غرونو شاوخوا کومې برخې چې وي هغه د واک لاندې وي. څه وخت وروسته بیا دی دا واورېدل چې د افغانستان خلک د امویانو په وړاندې پاتون کړی دي، نو دوی هم پاتون وکړ او په دغه عباسي ګوند کې د ابو مسلم خراساني سره یو ځای سول او د هغه سره مرسته وکړه چې خلک راټول کړي او نور هم پاتون ته وهڅوي. نو امیر کړور خپل د امیر فولاد زوی و چې په 1900 قمري کال کې په غور کې امیر سو او دوی په دې باندې وتوانېدي چې د غور په شاوخوا کې د واکمنۍ لمنه وغوړوي، یعنی په دغه سیمه کې د واکمن سي او دغه برخې تر خپلې ولکې لاندې راولي. ځکه چې د یو ډېر زړور یو ډېر هوډمن سړی وو او د خپل پلار په څیر د ابو مسلم خراساني سره یو ځای د عباسي ګوند سره په مرسته کې ډېره فعاله ونډه درلوده. د چې عباسي ګوند د پاتون کوونکو سره ولاړ وو او دغه پاتون کوونکي ټول د همدغه ګوند ملاتړي وو، نو دوی هم په دغه ګوند کې ډېره مرسته وکړه او ډېره مهمه او فعاله ونډه درلوده. د دې ترڅنګ د یو ډېر زړور هوډمن او پوخ شاعر هم وو چې لومړنی پښتو شعر هم همدا ویلی دی. نو درنو زده کوونکو دا وو چې موږ تاسو ته د نن ورځې درس چې موږ افغانستان د امویانو په دوره کې ولوستې دا چې په دې وخت کې یا په دغه دوره کې اوزات سره ول وی او خپل د دوی د واکمنۍ دوره سره ول دوره و د دې ترڅنګ دغه دوره سره ول پای ته ورسېدل او وروسته عباسیان ته واک سره ول لیږد ول کیږي. عباسیان بیا د کوم خلکو په واسطه د کوم مشرانو په واسطه دوی دغه واک ترلاسه کوي په ځړ ور سره ترلاسه کوي او په دغه عباسي خلافت تر رسیدلو کې لومړني کسان یا فعال کسان څوک و د همدغه اړوند موږ معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د پام وړ بګرځیدلې وي او ګټه به مو سره اخیستی وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر اصل کې درس پورې د ستور په لوي مهربانه رب سپارم. شه وخت ولري شه چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربانه را پس پېڅلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست او خپل موتر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلنې شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان د احمدشاه بابا د ځایناستي په حق لده د چې په افغانستان کې د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه وروسته څوک د هغه ځایناستي ټاکل کیږي او د هغه د واکمنۍ دوره څه ډول ده. رازو خپل درس پیلو د تیمورشاه پادشاهی د افغانستان ورپسې واکمن د چې په افغانستان کې احمدشاه بابا واکمنۍ د هغه دورې سره سم پای ته رسیږي نو تیمورشاه واک ته رسیږي او د تیمورشاه د پادشاهی دوره شروع کیږي. تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1223 میلادي کال کې په مشهد کې زیږیدلی دی او هغه د زده کړو خاوند د درې ژبې شاعر و. احمدشاه بابا د مړینې پر وخت باندې د هرات د والي په توګه دنده ترسره کول او احمدشاه بابا هغه په خپل ژوند کې د ولیعهد یا ځایناستي ټاکلی و. یعنی کله چې احمدشاه بابا ژوندی و یعنی د هغه د خپل مړینې څخه مخکې همدغه تیمورشاه ولی عهد یا ځایناستي ټاکلی و چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته بیا شهزاده سلیمان د خپل خسر صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه د پاچاهي اعلان کوي. مګر کله چې شهزاده تیمور د هرات څخه کندهار ته راځي نو شهزاده سلیمان مندي کوي او شاه ولی خان چې د هغه خسر و او صدر اعظم هم و هغه وژني. چې په دې ډول سره بیا تیمورشاه پاچاهي ته رسیږي او تیمورشاه د خپل پاچاهي په لومړی کال کې پایتخت د کندهار څخه کابل ته انتقالوي او کابل د افغانستان پلازمینه ټاکل کیږي. تیمورشاه د خپل پاچاهي په شل کلن وخت کې د وکوالۍ سوای چې هغه سیمې چې د پلار څخه د په میراث پاتې وي هغه سیمې شوه ساتي. د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه د زمانو بې اتفاقي د ایران لاسوهنې او د روسانو او انګلیسیانو سیالي هم د افغانستان د لوی امپراتوري د سقوط سبب کیږي چې تیمورشاه بیا په 1209 میلادي کال کې مړ کیږي او د کابل په چارباغ کې خاورو ته سپارل کیږي. دا هغه څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د زمانو ترمنځ بې اتفاقي یو اصلي لامل دا و چې تیمورشاه په خپل ژوند کې ولیعهد نه و ټاکلی. یعنی کله چې تیمورشاه ژوندی و د خپل ځایناستي یا ولیعهد ونه ټاکي نو ځکه د دوی ولیعهد یا ځایناستي نه و معلوم پاچا نه و معلوم او د تیمورشاه زمانو هر یوه هڅه کول چې پاچاهي په لاس کې واخلي. نو شاه زمان هم د نورو ورونو په پرتله سره د پلار ته نږدې و لایق او باکیفیته ځایناستي خپل ځان ګڼي. نو شاه زمان د ټولو شهزادګانو او بشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د نوي پاچا په ټاکلو کې په جرګه کې ګډون وکړي. نو همدا دی چې جرګه شهزاده زمان د پاچا په توګه باندې ټاکي. د شاه زمان د خلک کېدو څخه بیا وروسته شهزاده محمود واک ته رسیږي چې شهزاده محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته سره واک ته رسیږي او د هغه د خدمتونو له امله چې کړی وه د شاه دوست لقب ورته ورکوي. مګر د محمود بې کفایتۍ له امله بیا د هیواد په اداره کې سیاسي بحران رامنځته کیږي. شاه محمود په بل حصار کې په ارګ کې په عیش او عشرت باندې بوختې او دولتي چارې هم هغه خلکو ته په لاس ورکوي چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره بیا د هغوی د یو بل سره سیالي کوله لکه فتح خان یا شاه دوست شیر محمد خان یا مختار الدوله او صدر اعظم محمد اکرم خان. د هغه کسان وو چې د دولتي چارې دوی ته سپارل شوي وو او خپل شاه محمود په عیش او عشرت باندې بوخت وو او د دې ترڅنګ د هغه کسان به داسې خلک وو چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره د یو بل سره دوی سیالی کوله. کله چې وزیر فتح خان د مالیاتو د لاسته راوړنې لپاره د پېښور ته ځي پېښور کوهات او بنه ته سفر کوي چې بیا د مالیاتو د لاسته راوړلو لپاره چې کله دوی دغه مالیات لاسته راوړي دغه څخه وروسته شهزاده کامران ته چې دی په کندهار کې وو هلته ولاړې او د کندهار څخه کابل ته بیا راوګرځېدي. محمد اکرم خان هم چې کله ځي محمد اکرم خان پر ځای باندې صدر اعظم ټاکي او په همدغه وخت کې به یو شمېر لوړ دولتي خلک د کابل څخه تښتي او د شاه شجاع سره یو ځای کیږي. د کابل خلک چې بیا د شاه محمود ادارې څخه ډېر پتنګ راغلي وو د هغه په لاس په دغه پر ضد باندې پاتون کوي او هغه هم په بل حصار کې محاصره کوي چې د شاه محمود قواوې مقاومت دوام ورکوي تر څو چې د کوه دامن او کوهستان خلک د کابل د خلکو مرستې ته راځي او شاه محمود هم د کابل په بل حصار کې محاصره او وزیر فتح خان ته چې په قلعه قاضي کې ماته ورکړه او په دې توګه د محمود لومړنۍ واکمني پای ته رسیږي. راځي د شاه شجاع لومړنی واکمنۍ ته. دا چې د شاه محمود څخه وروسته د شاه شجاع واک ته رسیږي د هغه لومړنی واکمنۍ څه ډول و؟
د شاه زمان د ړندېدو څخه او د شاه محمود د اداري کمزورتیا تر څنګ د خلکو کرکه چې د هغه په وړاندې وه، دغه کارونه د شاه شجاع د پاچاهۍ دپاره زمینه برابروي. دا چې شاه محمود شاه زمان ړندوي او شاه محمود واک ته رسېږي، شاه محمود هم په عیش و عشرت باندې بوخت دی. دولتي چارې قدرت ته د رسېدلو لپاره هغه کسان چې سیالي کوي دغه دولتي چارې هغه کسانو ته سپاري. نو په دې وخت کې ځینې اداري کمزورتیاوې رامنځته کېږي او د خلکو کرکه هم د شاه محمود په وړاندې باندې زیاتېږي چې دوی به پاڅون کوي. نو په دغه وخت کې دغه ټول کارونه یا دغه ټول فعالیتونه د شاه محمود په زیان باندې تمامېږي او شاه شجاع دپاره د پاچاهي زمینه مساعدوي. چې په 1304 میلادي کال کې شاه شجاع د کابل د خلکو په غوښتنه سره د زرمت او لوګر د لارې څخه کابل ته ننوځي او د بابر په باغ کې رسیږي، خپل دوستي د انګریزانو سره ښکاره کوي او وزیر فتح خان هم د مالیاتو د راټولولو لپاره بامیانو ته ځي. کله چې کابل ته رسیږي، دی غوښتل چې شاه محمود د محاصرې څخه خلاص کړي او د شاه شجاع حکومت جګړه ونشته. په دغه وخت کې بیا چې په پایله کې دغه جګړه چې پای ته رسیږي، نو د قلعه قاضي په سیمه کې د وزیر فتح خان او د شاه شجاع د قواو ترمنځ وزیر فتح خان ماته خوري او شهزاده کامران د کندهار والي ته تشتي، وروسته بیا شاه شجاع خپل ځواکونه بالاحصار ته ننباسي او په دې ډول سره د خپل سلطنت اعلانوي. نو شاه شجاع همدغه زمان یا په همدغه وخت کې واک ته رسیږي. شاه شجاع بیا د خپل حکومت د ټینګښت په برخه کې د وزیر فتح خان او د هغه د وړنې څخه بېره درلوده. هڅه یې کوله چې وزیر فتح خان سره خپلې اړیکې شي کې دښمنۍ او کوم تاوتریخوالی چې د دوی ترمنځ وو هغه پرېږدي. هغه چې بیا وزیر فتح خان په ډېر درناوي سره کابل ته راغواړي. شاه شجاع د دوست محمد خان لور وزیر فتح خان وریره ځان ته په نکاح کوي او مګر له دې سره بیا سره له دې چې دوی دوستي اړیکې ټینګوي، خو بیا هم یو پر بل باندې باور نه لري، ځکه چې د دښمنۍ اصلي ریښه بیا د شاه زمان په وسیله د سردار پاینده محمد خان ادامه چې د وزیر فتح خان د پلار قاتل دی ګڼل کېدی. نو وزیر فتح خان هڅه کوله چې شاه محمود د دویم ځل لپاره پاچاهي ته ورسوي. نو په همدغه وخت کې شاه محمود د کابل د بالاحصار د زندانه تښتي او هغه جګړه چې د شاه شجاع او د دوی ترمنځ جګړه رامنځته کېږي، چې په پیل کې شاه شجاع ماته خوري او شاه محمود هم د دویم ځل لپاره پاچاهي ته رسیږي. ورپسې د شاه محمود دویم ځل پاچاهي ده، شاه محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته دویم ځل پاچاهي ته رسیږي. یعنی د وزیر فتح خان په کومک سره دی د دویم ځل لپاره پاچا کیږي او یو شمېر لوړ رتبه مامورین لکه محمد اکرم خان، امین الدوله، شیر محمد خان، مختار الدوله او میر عالم اداموي، ځکه چې دوی د شاه محمود د لومړي حکومت پر مهال باندې شاه شجاع ته تشکیلي وه یا د شاه شجاع سره یوځای سوي وه او د شاه شجاع د پاچاهي پر وخت کې بیا د دوی سره مرسته کړې وه. د هغه سره مرسته کړې وه، نو ځکه کله چې شاه محمود دویم ځل واک ته رسیږي، دغه لوړ رتبه مامورین اداموي یا هغه وژني. راځو د سیالیو او اختلافاتو منځ سره تاک ته. وزیر فتح خان تقریبا شل وړونه درلوده چې هر یو غوښتي واک ترلاسه کړي. د هغو د جملې څخه یو هم سردار محمد اعظم خان او سردار دوست محمد خان وو. د مرکزي دولت تر سقوط وروسته د وزیر فتح خان د وړونه ترمنځ بي اتفاقي او ځان غوښتنې بیا د دې سبب سوی چې د هغو ترمنځ پرله پسې جګړې رامنځته سي، چې دغه جګړو تر شلو کلونو پورې د افغانستان د ګډوډیو او بې نظمۍ لامل سو. د افغانستان خلک د افغانستان د خلکو ته بې وسلې او بدبختي راوړل او همدغه کار د هیواد مرکزي دولت له منځه یوړې، تر څنګ اقتصادي او کلتوري حالت هم کمزورې کړي او دوی ونه سوی کولای چې د افغانستان ملي وحدت او ملي دولت وساتي. سردار دوست محمد خان د کابل او غزنی والي د محمد اعظم خان په ملاتړ سره د کابل واک ترلاسه کړ. وروسته بیا د محمد اعظم خان او سلطان علي شاه ترمنځ اختلافات راپیدا شول. سردار دوست محمد خان د کابل مکمل واک ترلاسه کړ. په 1309 میلادي کال کې د محمد اعظم خان مرسو او سردار دوست محمد خان هم د کابل خپلواک واکمن سو، چې د هغه څخه وروسته بیا په بلخ، بدخشان او ځینې نورو سیمو باندې خپل نفوذ پراخه کړي. شاه محمود د حکومت اداره په سردار دوست محمد خان باندې وسپاري او د افغانستان د چارو بشپړ واک هم د ترلاسه کړي. راځو د واک لیږد او لاسوهنې ته. په دغه وخت کې واک څه ډول لیږدول کیږي او کومې لاسوهنې کیږي؟ د د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدې او د شاه شجاع د پرله پسې ناکامیو د کورنۍ مخالفتونو او تر څنګ یې د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس باندې د سیاسي فشارونو سره مخ شو. یعنی کله چې احمدشاه بابا مړ شو نو دغه وخت کې د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدې. د شاه شجاع پرله پسې ناکامۍ دا چې شاه شجاع په پرله پسې ډول سره ناکامه سو او تر څنګ یې کورني مخالفتونه یعنی دننه په هیواد کې کوم مخالفتونه چې رامنځته سوه د دې تر څنګ د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله یعنی بهرني ځواکونه یا بهرني هیوادونه هم په افغانستان کې مداخله درلوده یا لاسوهنې کولې چې دغه کار افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې د سیاسي فشارونو سره مخ سو او د سردار دوست محمد خان دوره شروع سوه چې د بهرنیو یرغلونو او کورنیو شخړو ترمنځ مبارزه وکړه. د دې تر څنګ سردار دوست محمد خان په وخت کې د انګلستان د خوا څخه افغانستان ته خطر مخ پر زیاتې دوست یې کړی چې دوست محمد خان یا سردار دوست محمد خان وخت ته ورسېدې نو په دغه دوره کې د انګلستان د خوا څخه افغانستان ته خطر ډېر سو ځکه چې په دغه وخت کې موږ ویل چې د کورنۍ مخالفتونو او د بهرني قوتونو له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې و چې د هغه باید د سیاسي فشارونو سره مخ شو. نو په همدغه دوره کې د سردار دوست محمد خان د واکمنۍ په دوره کې د انګلیسانو د خوا افغانستان ته خطر زیات شو یعنی افغانستان ته د انګلیسانو له خوا خطر پېښ دی او د جهاد اعلان وکړي د خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي سره له دې چې د کابل سیمه د انګلیس په ورکه کې راغله. سردار دوست محمد خان بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي. په دغه دوره کې د افغانستان کابل د انګلیسیانو واک ته ورغلی ځکه چې دلته انګلیس ځینې جګړې وکړې چې د افغانستان پلازمینه کابل سیمه د انګلیس په ولکه کې وه او سره له دې چې دوست محمد خان په دغه وخت کې سره له دې چې دغه سیمه د انګلیسانو په وخت کې بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي د جهاد اعلان وکړي خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي او همدا و چې بیا د انګلیس او روسیې د سیاسونو یا دغه سیاسي لوبې له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی سره له دې چې سردار دوست محمد خان چې وکړلې تر څو د افغانستان خپلواکي لاسته راوړي خو بیا هم د انګلیس او د روسیې د سیاسي لوبو له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ او استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو د څو واکمنانو په حق لوو په حق له ودا چې احمدشاه بابا څخه وروسته یا د سدوزیو د سلطنت د پای ته رسېدو سره سم کوم کسان واک ته رسېږي دغه د جملې څخه مو د ځینو واکمنانو په حق له وویل دي تر څنګ دا چې د هر واکمن د واکمنۍ دولت سره ډول و د اړوند مو معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو ته پام وړ به ګرځېدلې وي او د دغه وروستنی شیبو کې د دغه وروستنی شیبو تاسو سره سره ملتیا کړې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم بلې نوې تاریخي او پزړه پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضری جو تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چاري
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پوری د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
شبانی مرگ شی مرگ شی جنگ زبانی مرگا غنم غندره بی می غنم رنگ زبانی مرگا غنم غندره بی می غنم رنگ زبانی مرگا